درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدای شي. د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازي ویل روسیې غوښتي چې د باورلیک ورکولو په کمیټه کې د دوی مرسته وکړي. له ننګرهار ډیری هنرمندان مهاجرت ته اړ شوي دي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي څلوېښت کسان ډوډۍ خوري.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي سږ کال تر اوسه تر شپږ لکه ډېر افغانان بې ځایه شوي دي.
ماشومان جل وهي مریضان څنګه راته وراسته په مشکل سره څوک کومک نه کوي را سره.
په هلمند کې د بوست صدای له څو میاشتو وروسته بیا په کار پیل وکړ.
وړي کې پندغه کنجاله ده پوسته کې دې سره ډېر خلک استفاده کوي.
یو شمېر افغانان وایي بانکونه د ډالرو پر ځای افغانۍ ورکوي.
چې سل ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي هغه 275 افغانۍ پورې تاسو ته کم درکوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي هڅه کوي افغانستان کې 2 لک کسانو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. په امریکا کې افغان پناه غوښتونکو ته د شکرانې ورځې په مناسبت حلال خواړه ورکړل شول. شاوخوا 2600 عراقیان چې د بیلاروس پر سرحد راګیر پاتې وو بیرته عراق ته ورسېدل. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي سخت جمعی را روان دی او هر ورځ د بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو او د دوی د زیانمنېدو خطر زیاتېږي. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي شپه او ورځ کار کوي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2 لک کسانو ته د ژمي پر مهال مرستې ورسوي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته د ښار د وضعیت په اړه وویل.
افغانستان ته یو نسبی امن راغلی دی خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي. په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي. دولتي روغتونونه د دارو او درملو د کموالي سره مخامخ دي. د خلکو له 80% نه د بیوزلۍ تر کچې لاندې ژوند کوي. خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي.
د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې راغلي چې افغانستان کې 3 میلیونه او 4 لک کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې 1 نوي کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول سوي. د کابل امنیه قمانداني پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په کابل او ولسوالیو کې نیول سوي او تحقیقات ورڅخه روان دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې د شکرانې ورځې په مناسبت افغان کډوالو ته حلال خواړه برابر کړل. WAW تلویزیون له راپور سره سم د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې د دریو رستورانتونو په مرسته 2 کورنیو ته افغاني، سومالیایي او د منځني ختیځ خواړه ورکړل شول. په امریکا کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې ویلي د دې کار هدف په هغو افغانانو کې چې تازه امریکا ته رسیدلي د تانکس کیپنګ یا د شکرانې په نوم د امریکا د دودیز جشن لمانځلو ته زمینه برابرول دي. په دغو کډوالو کې د افغانستان پلسګونو وګړي هم شامل دي چې د اګست په نیمایي کې د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته امریکا ته تللي دي. د رسنیو له راپورونو سره سم شاوخوا 600 عراقیان چې د 2 اونیو لپاره د بیلاروس او پولنډ په پولو کې ایسار پاتې وو نن بیرته خپل هیواد ته ستانه سول. تېره اونۍ هم په لومړۍ الوتنه کې په سلګونو عراقیان چې اکثر یې کردان وو له بیلاروس څخه خپل هیواد ته ستانه سوي وو. په زرګونو پناه غوښتونکو د بیلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ د کړکیچ پر مهال په سړه هوا کې د بیلاروس او پولنډ پر پوله اړولې دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصحاف ویلي د عراق هوایي شرکت په دوه الوتکو کې د دوی 1400 وګړي په خپل خوښه له مینځ څخه عراق ته ستانه سول. تر رسنیو راپورونه وایي دواړه الوتکې نن د عراق د کردستان کورواکي سیمې په پلازمینه اربیل کې ښکته سوې. اروپایي کمیسیون وایي غواړي له جنوبي افریقا څخه پر سفرونو محدودیت ولګوي. د دې کمیسیون مشر اورزلا وان وادرلین نن جمعه ویل چې دا غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس نوې بڼه کشف شوه. میرمن وادرلین په ټویټر کې لیکلي چې د اروپایي ټولنې اجرایه څنګه به له غړو هیوادونو سره په نږدې همغږۍ سره له جنوبي افریقا سره د تګ راتګ پر محدودیت بحث وکړي. د اروپایي ټولنې څو غړو هیوادونو لکه ایټالیا، جرمني او اتریش له جنوبي افریقا پر الوتنو تازه محدودیتونه لګولې دي. تر دې مخکې د جنوبي افریقا ساينس پوهان وویل چې د کورونا وایرس یو نوې بڼه کشف کړې چې ډېره ساري ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروسي څنګ مقطعي خبريال په پلازمینه مینسکي ونیول سو. د اندري کوزنیچک میرمنې دا خبره تایید کړې ده. دا تحول داسې وخت راځي چې د الکساندر لوکاشنکو د رژیم لخوا پر خپلواکو رسنیو فشارونه زیات شوي دي. د کوزنیچک میرمنې الیسیا راک ازادي راډیو ته ویلي چې خاوند یې پرون بایسکل چلولو ته ووت چې په ملکي جامو کې څلورو کسانو له ځانه سره روان کړ. د هغې په خبره دغو څلورو کسانو خپل هویت نه دی ښولی، خو د دغه خبریال کور تلاشی کړی دی. په بیلاروس کې اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې الکساندر لوکاشنکو د ولسمشري په تیرو ټاکنو کې ځان بریالی اعلان کړ. خو لویدیځ او د هغه سیاسي مخالفان وایي په هغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. او ژغورندوی ډلې د بیل روسیې په سایبریا کې له یوه کان څخه یو تن ژوندی ایستلی دی. پرون سهار په دغه کان کې چې د یوې چاودنې په نتیجه کې 250 کسان مړه شول، دا ظاهرا تر یوې لسیزې زیات موده کې د سایبریا په یوه کان کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل کیږي. له کان څخه دغه کس چې مخکې ګمان کېده مړ به وي، نن ژوندی وایستل سو. د کیمیروو سیمې شروال سرګي سیویلیف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي ژغورل سوی تن بستر سوی دی. په کان کې د چاودنې پر مهال 250 کسان حاضر و چې په چاودنې کې د مړو شمیر 250 ګڼل سوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان ګاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. په دې موضوع په روانه خبرونه کې راپور لرو، خو مخکې تر دې د طالبانو د ملګرو ملتو د استازي د څرګندونو په باب راپور لرو. د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازی سهیل شاهین وای تم لري چې روسیا د ملګرو ملتو د باور لیک ورکولو په کمیټي کې ورسره مرسته وکړي. ښاغلی شاهین له تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دغه شانې په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او افغان ډیپلوماټانو پر وضعیت هم خبري کړې دي. د دې موضوع نور جزئیات زما همکار درکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان لپاره د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سویل شاهین وایي کچېرې دته په دغه سازمان کې د افغانستان د استازیتوب اجازه وسی، دا به د سیمې هیوادونو او نړیوالو لپاره د سولې او امن په ګټه وي. ښاغلی سهیل شاهین له تاس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې دا تا ملري چې روسیا او نور هیوادونه ورسره دوستانه اړیکې ولري او د دې په بنسټ غواړي چې همدغه هیوادونه د ملګرو ملتونو د اعتبار په لیک ورکولو کې ورسره مرسته وکړي. دا خبره کړې ده چې دا کار به د افغانستان او سیمې په ګټه وي، همدارنګه د روسیې په ګټه. وړاندې سهیل شاهین لټان البته تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستانه بهر ټولو افغان ډیپلوماټانو ته د دوی د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی، خو خبره یې په دې شرط چې د طالبانو حکومت ته کار وکړي. ښاغلی شاهین له تاسو خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې افغان ډیپلوماټان د قواعدو سرغړونه وکړي نو دا به د دوی ګناوي. ښاغلی شاهین داسې مهال د ملګرو ملتونو لپاره د استازولۍ پر اجازه ورکولو ټینګار کړی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ تسه ده. بلخوا د طالبانو د حکومت نور چارواکي په دې هدف دوهې ته تللي چې د امریکایي، اروپایي او نورو هیوادونو د استازو نظر او ملاتړ د دوی لپاره جذب کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پولای پلاوی دوهې ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا استازي ټام ویسټ تر څنګ د اروپایي هیوادونو له استاذ سره خبري وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل چې په دې لیدو کتو کې به په بیلابیلو موضوعاتو خبري وسی، په ځانګړې توګه د افغانستان د کنګل سویو او پیسو په اړه. د ازادي رادیو ته وویل د دوه د توافقنامې په اړه کوم چې البته کوم ټکي چې پاتې دي د هغو مسایلو د التزام او هغه موارد چې تر اوسه نه دي عملي سوي د هغه په عمل کولو همدارنګه په سیاسي، اقتصادي او بشري مرستو په ځانګړې توګه د افغان ولس د کنګل سویو پیسو د خلاصون په اړه به خبرې وسی. او دوی وایي چې په دې مسایلو د دې مسایلو تر څنګ به د دوه اړخیزو موضوعاتو په اړه هم بحث وسی. ښاغلی محمد نعیم وایي چې په دې خبرو کې به قطري چارواکي هم ګډون وکړي. البته څاروان صاحب دغه خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم منلي، خو د کنګل سویو پیسو په اړه بیا څه نه دي ویلي چې آیا په دې به بحث وسی که نه. طالبانو داس مهال نړیوالو سره د خبرو اترو بهیر او دوی ته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازه غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه هیڅ کوم نړیوالو بنسټونو، سازمانونو او هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی.
ډیره مننه کور ودان. و مو ریدل چې د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازي وایي تمه لري چې روسیا د ملګرو ملتو د باور لیک ورکولو په کمیټي کې ورسره مرسته وکړي. که چیرته روسیا په دې برخه کې له طالبانو سره مرسته وکړي نو په دې توګه به د طالبانو ته لاره هواره شي چې د ملګرو ملتو څوکۍ خپل کړي. حاضر دمه د دې لپاره چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت نه پیژني، د ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ لا هم د افغانستان د پخوانی حکومت د استازي په لاس کې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان گاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلان وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مهال کار په ټپه ولاړ دی او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. زموږ همکار په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې له رئیس کمین ګل سره ژغېدلی، د هغه کور ته ورغلی، خبرې سره ورو.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورای ښکاری چې د منتو پلورون کې ګوتې د منتو له څمڅۍ سره نابلده دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي، خو د زیاتېدونکي فقر او بیکاری په دې شپو ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورون کې د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس 60 کلن استاد کمین ګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړی. خای استاد کمین ګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمین ګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غږولو هیله وکړه، په ورین تندي ومنله. استاد کمین ګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیړل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمین ګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی دی. د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له امله یې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، ژړای په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، سلوېښت کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې ده، ما څه خیر روژه ثوابي که دغه زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه وو.
د وای نه واجدہ بلکې ننګرهار چې د نګدی 1450 هنرمندانو کور بلل کیږي بیکاری پکې خپل اوج ته رسیدلې. نوموړي په تبلغه غولو کې پراخ زده کړې کړې خو وای تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمنګول وای هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستي سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکار شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ تی نه واخل، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. 2 سلوېښت کاله 3 سلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي بد که دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
څه په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانع نه وي هغه سره موږ ستونزه نه لرو. البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي هغه به زموږ کار نه ده. تصفیه اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي او باید موږ ټول دغه اتباع وکړو. نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي افغانانو باید ورته موږ سره موافق ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمی کېدو لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقۍ ته اجازه ورکړي، ځکه د په وینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړه کولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز بې سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقۍ په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 20 زره ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
په ننګرهار کې د هنرمندانو د بس وضعیت په اړه راپور مو واورېده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرو 12 میاشتو کې په ټول افغانستان کې څه باندې 6,500 کسان بې ځایه شوي دي. د دغه سازمان په وینا دا کسان تر ډیره د جګړو له امله بې ځایه شوي او په ژمي کې لومړنیو مرستو ته سخته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي ډیری داخلي بې ځایه شوي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي او له بې ځایه شویو سره د مرستو لړۍ لا هم روانه ده. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
عبدالله نومیږي. شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د جګړو د زیاتېدو له امله له جوزجان څخه سرپل ته کډه سوی دی. نوموړی وایي زمی په نږدې کېدو دی او د مرستو هم کوم خبر نسته او د خپلو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
زموږ هیله دا ده چې یو څوک زموږ پوښتنه وکړي او مرسته وکړي، زموږ لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي، ځکه چې زموږ ماشومان په بد حالت کې دي.
یو بل بې ځایه سوي غلام الله وویل چې د جګړو له امله 2 میاشتې کېږي کندوز ولایت پریښی او له خپلې کورنۍ سره کابل ته بې ځایه سوی دی. هغه وایي چې په جګړو کې خپل ټول مالونه له لاسه ورکړي او اوس له یو بد حالت سره مخ دی. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم پی یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پایله د نومبر تر 21مې په افغانستان کې 618900 کسان بې ځایه سوي دي. دغه سازمان ویلي چې د آی او ایم د سرپنا موقتی ټیم زمانی مرستو ته چمتو دی او دا مهال په فرا، نیمروز، بغلان او سرپل ولایتونو کې له بې ځایه سویو او نورو اړمنو کورنیو سره زمانی مرستې کوي. آی او ایم زیاته کړې چې د اګست میاشتې له 15مې راهیسې 55,515 بې ځایه سویو کسانو مرستې ترلاسه کړي دي چې پکې د پخلنځي لوښي، کمپلې او لمریز څراغونه شامل دي. له بلې خوا د طالبانو حکومت وایي چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې د داخلي بې ځایه سویو په شمېر د زیاتېدو په حال کې و، خو د دوی له واکمنۍ سره نور د خلکو د بې ځایه کېدو خبر نشته. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې ډیری بې ځایه سوي کسان بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه سوي او له بې ځایه سویو او نورو اړمنو سره د مرستو لړۍ دا مهال دوام لري.
دغه د اسلامي امارت د ازید حوادث وزارت لاري او همدارنګه د مهاجرینو وزارت لاري او همدارنګه د سری میاشتې لاري څخه دوی ته په شفاف او منظم ډول باندې پر وخت باندې د مرستو لړۍ جریان درلود. راتلونکي کوم پروګرامونه ستاسو د زمي تر رسیدلو مخکې چې کومې ستونزې په دې لار کې پروتې دي او باید رسیدګي ورته وسي، اسلامي امارت به تر خپل توان پورې هڅه
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د اګست له 15مې وروسته 2109 کسانو د خوراکي توکو په ګډون لومړنۍ مرستې ترلاسه کړې او 14201 هغه کسانو چې خپل اصلي سیمو ته ستنېدل د موټرو کرایې پیسې ترلاسه کړې او 25341 نورو کسانو بیا خوراکي توکي ترلاسه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یونیسیار شاوخوا 50 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په روان کال کې د وروستیو جګړو له امله شاوخوا 200,000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. په هغه وخت کې د همدې دفتر یو ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې بې ځایه سوي خلک په سختو شرایطو کې ژوند کوي او دوی هڅه کوي چې د سفر، خوراکي توکو او نغدو پیسو په ګډون د نورو مرستو په ورکولو سره بې ځایه سوي کسان خپل اصلي ځایونو ته ستانه کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو سره له افغانستان سره بهرنۍ مرستې بندي سوي چې له امله یې نړیوالو سازمانونو په دغه هیواد کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د بوست سره مسؤلان وایي سش کال د بوست سره فابریکه به د 208 میلیون افغانۍ پارزش له بزګرو څخه تر 4000 ټنه پوری پونبه وپیری. هلمندی کروانګر وایي کچيري حکومت د فابریکې ته پاملرنه لا نور هم زیاته کړي نو له یوې خوا به د بزګرو اقتصاد ښه سي او له بلې خوا به کروانګرو ته حلاله روزي په لاس ورشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ترمیاشتو ځندروسته یو ځل بیا په هلمند کې د بوست صدی یا پاپریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړی
او د سلاده چې واز زه خوشاله يم چې د ما لپاره
په هلمند کې د بوست صدی لپاره د طالبانو لوري ټاکل شوی مشر حفیظ ارشاد وای د بوست صدی د پاپریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پومبي کاروبار او کرکیلی ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمينه برابرول دي.
اول مطلب مدا دا مسلمانان د وطن خلق ډیر ستړي دي، دا ولس موږ سره وساسي تقریبا موږ د غوړي او د کنجاره او صابون او د شان چې دغه تر نور خلکو ډیر په نخ ښته دي.
د بوست صدی دغه فابریکا د ډیر زره ټنه مالوچو د پروسس وړتیا لري چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په 1999 کال کې دغه مهال د دولت لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند سوی و. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سش کال د بوست صدی یا پاپریکا 200 شپېته میلیون افغانۍ بودی جلري چې له بزګرانو څخه به تر څلور زره ټنه پورې خام پنبه وپیري. د هلمند د بوست صدی پاپریکا 350 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه سوې. د پنبې د مالوچو ترڅنګ غوړي، صابون، کنجوره او پوستکي تولیدوي. د بوست صدی دا پاپریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد یې د کرنې او مالداري سره تړلی دی، چې د یادې پاپریکې په پال کېدو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوست صدی د بیا پال کېدو له اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې پاپریکې ته دي توجه لا نوره هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست صدی ته خام مالو چراوړي داسې وویل:
پنبه مې راوړي دي د لوی درې شهر، موږ د نن خوشاله چې شروع سي موږ په خوشاله یو، ولې د دې ډېر خلک استفاده کوي، غوړې کې پندغه کنجاله ده پوسته کې دي، د دې ډېر خلک استفاده کوي، موږ په دا خوشاله یو چې دا داسې چلاله سي.
ولا شش کال د پمبو نه خونه تر تیر کلو شدی، هغه په دې مورد شدی چې په خوا به مثال یوازې فابریکې خریداري کوله، اوس مشتری داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډېر خریداري کوي، هلته شخصي فابریکې جوړې شوې دي، نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه انشاءالله اوس تر پخوا ډېر شدي.
د معلوماتو پر اساس په لومړي کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوست په نوم دې تصدی یا پاپریکې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو په کښې کې کار کوي او تولیدات یې ګڼو آسیایي هیوادونو ته انتقالېدل، خو د دې تصدی د کارکوونکو شمیر اوس مهال 114 تنه دی.
له شپږ سوه زیات عراقي کډوال چې د پولنډ او بلاروس په پولو کې بند پاتې و بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د عراق چارواکو په وینا د دوی ډېر یې کوردان دي چې له بلاروس څخه په مستقیمو الوتنو کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا مهال زرګونه پناه غوښتونکي د بلاروس په سړه هوا کې هڅه کوي چې ځانونه لویدیځې اروپا ته ورسوي. د دې موضوع تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد شپږ سوه ولس وګړي په دوو مستقیمو الوتنو کې په خپل خوښې توګه له بلاروس عراق ته بیرته راګرځېدلي. ډېر هغه کسان چې بیرته عراق ته ستانه شوي کوردان دي چې د دې هیواد په شمال کې اوسیږي. دوی د هغه زرګونو پناه غوښتونکو په ډله کې وو چې په سړه هوا کې د بلاروس له لارې اروپایي هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوله. دا عراق د سلمانیا سیمې یو وسیدونکي په همدې ډله کې وو.
خلک کزور پشي معنا او کې باسي اندکر دنګي د ول دوره
وکړه، هغه چې وای د ډول ژغ لری خوش دی. زموږ خلک اوس پشیمانه دي چې ولي حل ته ولاړل، خپل یو غوښتل چې بیرته عراق ته ستنی شي. په بلاروس کې د هوا سوړوالی منفی 15 سانتي ګراد ته رسیدلی دی.
احمد حسین د عراق د سنجار اوسیدونکی دی، هغه هم چې تازه راستون شوی وایي:
سخت شپې هغه مهال وي چې بند پاتې سوي ماشومان وګوري. کله چې بندي پاتې سوي کورنۍ او واړه ماشومان د پولنډ او بلاروس پر پوله په ځنګلونو کې وګوري، ډېره سخته ده. هغوی مرستې ته اړتیا لري، په ځنګلونو کې پاتې دي او بیړني کومک ته اړ دي.
تېره اونۍ د نومبر په 13 هم د عراق د هوایي شرکت یوې الوتکې لږ تر لږه 421 عراقي پناه غوښتونکي له بلاروس څخه اربیل ته او بیا بغداد ته انتقال کړي وو. اروپایي ټولنې د بلاروس دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا تورن کړی چې له منځني ختیځ څخه الوتنو ته اجازه ورکوي چې کډوال ترې ګټه اخلي او هڅه کوي بلاروس ته تر رسیدو وروسته پولینډ، لیتویا او لیتوانیا ته ننوسي. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي د لوکاشنکا رژیم له دې چارې پر دې رژیم د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. په بلاروس کې د تیر کال د اګست میاشتې له انتخاباتو او ترې وروسته د اعتراض کوونکو له ځپلو وروسته اروپایي ټولنې په دې هیواد بندیزونه ولګول. بروکسل منسک تورن کړی چې په سرحدي سیمو کې د پناه غوښتونکو په وړاندې غیر انساني چلند ته لمن وهي. دا ریپورټونه له مخې په دې سیمو کې د بشري ناورین له کبله په وروستیو میاشتو کې لږ تر لږه 11 پناه غوښتونکي مړه شوي. په غبرګون کې پولینډ په خپلو پولو کې امنیتي تدابیر زیات کړي څو له بلاروس څخه د کډوالو د سیلاب د ورماتېدو مخه ونیسي او وراغوښتونکي پناه غوښتونکي بیرته له پولې اړوي. د بشري حقونو ډلو د پولینډ پر دې چلند سختې نیوکې کړي. اروپایي ټولنه دا مهال د بلاروس پر رژیم د پنځم دور بندیزونو پر لګولو کار کوي. اروپایي ټولنې له عراق او د سیمې له نورو هیوادونو سره هم اړیکې نیولې څو له دې هیوادونو څخه وغواړي چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي او بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته د هغوی د ستنولو امکانات او لارې چارې ومومي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم لنډ خبرونه واورئ.
په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي سخت ژمی را روان دی او هر ورځ د بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو او د دوی د زیانمنېدو خطر زیاتېږي. IOM وایي چې هڅه کوي په افغانستان کې شاوخوا 2 لک کسانو ته ژمنی مرستې ورسوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې 90 کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې د شکرانې ورځې په مناسبت افغان کډوالو ته حلال خواړه برابر کړل. د رسنیو راپورونه وایي شاوخوا 600 عراقیان چې د څو اونیو لپاره د بیلاروس او پولنډ په پولو کې ایسار پاتې وو نن بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. اروپایي کمیسیون وایي غواړي له جنوبي افریقا څخه پر سفرونو محدودیت ولګوي. تر دې مخکې د جنوبي افریقا ساینس پوهان وویل چې د کورونا وایرس نوې بڼه یې کشف کړي چې تر پخوانیو هغو ډیره ساري ده. د ازادي اروپا ازادي رادیو د بیلاروسي څنګه مختهي خبريال په پلازمینه مینسک کې نیول سوی دی. د اندري کوزنیچک میرمنی دا خبر تایید کړی دی. او ژغورون کې ډلې د روسیې په سایبریا کې لیو کان څخه یو تن ژوندۍ راایستلې دی. پرون سهار په دغه کان کې د وی 14 په نتیجه کې 250 کسان مړه شول.
زموږ شخله ازادي رادیو اورې د روان خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروگرام حمله رو خو تر دې مخکې د افغانستان د بانکونو په باب یو راپور. یو شمیر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري خو بانکونه پر ځای افغانۍ ورکوي او هغه هم له بازار په ټیټه بیه. دوی ادعا کوي چې بانک په هر ډالر کې له 4 تر 5 افغانۍ کمی ورکوي چې په وینا دا یو ډول غلا ده. د بانکونو مسؤلان بیا څه ځواب ورته لري؟ تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د وینړیوالې ادارې کارکونکی هم دی او په ډالرو معاش اخلي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اوس اړ دی خپلې پیسې په افغانیو له بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي. وایي هر ځل یې چې له بانک نه پیسې ایستلې دي تر 500 افغانیو یې زیان کړی او د ډالرو تبادله ورته په افغانیو د بازار د بیې په پرتله 15 افغانۍ ښکته شوې ده.
ډالر په ځایور ته افغانۍ ورکی هغه کې سودوی تبادله کې د نظر بازار ته هلته دوی تبادله کې تفاوت راځي خلک پکې زیان کوي. یا دغه سه د غټو ډالر په ځای د غټو نوټونو په ځای چې سل ډالري دی دغه په ځای مایده نوټونه یا وړو نوټونه ورکی دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کیږي. دا بل زیان ده چې خپل مشتریانو ته دوی اړي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی. دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وای لوري دوی له بانک د ټولو پیسو د ایستلو اجازه نه لري او له بلې خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بې باوره کړي دي.
اته بانکونه چې سل ډالر په مقابل کې افغاني تاسو ته درکوي هغه 275 افغاني پورې تاسو ته کمی درکې د باندې بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې کومګه دا وګور دا یو ستونزه. بیا مراجعینو ته چې دوی بیا نشکل په بانکونو باندې اعتماد نه کړل دلته بیا د بانکونو سیستم به یو نو سقوط سره مخامخ کې چې ته دا سلام د روانې زکه بانک ستا پیسې ساتي ستا لپاره هغه مقدار پر
و مغختل په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د وایندویانو نظر هم واخلو خو هڅې مو بریالۍ نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي راډیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د اداره دوي او وایي چې د بازار د بایو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 50 تر 60 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګېدل او هر کس په اونۍ کې یوازې د 20,000 افغانیو او یا هم د $200 د ایستلو اجازه درلوده، چې دا اندازه څو موده مخکې د تنخوا اخیستونکو کسانو لپاره دوه چنده سوه. د طالبانو له واکمنېدو او د امریکا له لوري د افغانستان د مرکزي بانک د 9 میلیاردو زیرمې له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد په بانکي سیستم کې ستونزې ډېرې سوې دي. ملګرو ملتونو دې ته په اشارې چې افغانستان کې بانکي سیستم د ړنګېدو په درشل کې دی، د راتلونکو ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی، خو طالبانو ویلي چې لاملونه یې تثبیت کړي او زر به دا مسایل عادي حالت ته راوګرځوي. له دې سره د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر افغانستان د بندیزونه زر تر زره کم کړي. دغه سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو مرستو درېدل، د افغانستان د پیسو کنګل کول او پر طالبانو د نړیوالو بندیزونه د دې لامل ګرځېدلي چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ سي، چې د ستونزې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو، خوراکي توکو او ځینو نور خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي مخه ډپ کړې ده.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. دا پروگرام داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو د حکومت دادی سل ورځې ووته. که څه هم ډیر خلک د طالبانو له راتګه خوښ دي او وایي چې د طالبانو پر راتګ آرامي راغلې، امنیت ښه شوی دی، خو یو شمېر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره هم مرکه لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. راځئ چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه عبدالستار یم، د ننګرهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې کوزي د شهیدان شوي دي، دا هغوی چې غم نه کړي او دا هغوی خرچ خوراک ختم شوی دی.
سلام علیکم، جوړ په خیر سره شری دا د دې کار کوونکو ته ټول د سلام وایم. پس سلام دا خلک چې نکي پر طالبان درواغ نه وای، چې دا ګرانی اسمان ته وختل او دا غری طالبان ګرانی جوړ کړه د خپل عملونو سم کې نور خیر او خیرات پر طالبان باندې متوانه وي. والسلام.
السلام علیکم، محمد خان مبارز د منوی راته تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ټولو مجاهدینو او د ټولو هغه کسانانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي، دا شله ورزو ده چې دوی باید هغه کوم بیت المال شان چې دي په پوځي اډو کې دي یا په نورو ځایو کې دي، باید هغه پوره ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي. د بده مرغه په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدینو په نامه چې څه یعنی ټول نن د شایم ځینی داسې چمنو کوي، داسې کارونه کوي چې هغه د دوی سره نه شایي، د پوځي وسایطو سره دوی ډېر ظلم کوي، چې هغه هم دوی په پوهېږي نه چې دا سره کم چلوه کېږي او هغه کمپیوټران چې دي هغه د دوی د زدکړو لپاره ډېر زیات مهم دي. په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه مات نه کړي بلکې خوندي یې کړي. نظم د ټول مجاهدینو سره شریک ورزو ته بیا هم د یو افغان په هیڅ دی بعد دغه بیتل ما شان د ځان او د هغه ورځ خو دې در پیاټ کې شبي په موټر سایکل د چيلو پیسي نه د لوی دی په یو غوړه ډوډۍ نه د لوی نه دا اوس د خدای پاک په دې څخه ډیر ناراض چې دې وځا کارو تم دا تړلې د پزینو صاحو کې دوی د دوه سره ظلمونه کوي. دغه کوم شان چې دغه مخکنی حکومت سپاتو سوي دي، باید هر مجاهد اوسه وکړي، کوشش وکړي چې دا شان خوندي کړي او هغوی ته ضرر ونه رسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زما پیغام دی ذبیح الله مجاهد ته ورسیږي. و ورور تا مجاهدین دی په سر کې د مجاهدونو ولاړ خلک دی، راکټونه ولي په دې ودو کې مرمۍ بیا ځای مصرفې دا چیرن فیض آباد
پلاخه کې کپچاو کې وادري تر زر مرمۍ وته څنګه مرمۍ درکه او زیاتې وو وشتره دا خود شهیدانو د وینو سره خیانت دی دا خو د ملت سره خیانت دی دا خو د خلکو په وینو راغلی دی چې ورته وای دا اشرف غنی پات اشرف غنی د بلار خو نو کارخانه خو نه و دا خو د ملت په وینو راغلی دا ویل خیانت کې.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر سیدین کې هم دا دی چې د بي بي سي راډیو ته خمار دل چې د طالبان یو مشر وی دی چې موږ مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دا د هلمند تاسو کې دا کوم مشران دي؟ دغه مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکای ول کړی دي، البته پنځم نه دروا کنه پنځم نه هم کول د دې څلورو نکاو روپی مہر د حساب کتاب ول دي نکي د څلورو شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب د دې تجایز دی روا دي د اجتماع نو ویلې خړل مجاهدینو ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه مدکی چې د طالبان په تسرب کې دي د شتونه سل سل دی په 1500 دی په مدکی دا دوی یو حوزه مکمله نیولې په خپل نامه شخصي خاصي قدری علاقه په 15 لک په 2 لک آیا دا دې تجایز دي د سرول حساب کې د خدای پاک سره دې نه مخ مخکېږي؟ آیا ورځ د حساب کتاب څخه نهسته مشتجلار راځي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل پر دغه باندې خپل لمګړتیا باندې ساده راځي په دې چې دا ما پیغام نشر کړي د خدای د پاره د خدای تعالی په خاطر نه پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه تن معلوم دی علم نه لاته خبر کوم ما د ازادي رادیو څخه دا تمه و امید دی اول د خدای څخه د ازادي رادیو څخه چې ما دا پیغام د نړیوالو پر روزو په ډول ورسی یا ما سره د کوم خیریت بنسټ یا کوم مؤسسه سره ما سره په تماس کې زه د ډیر سخت سخت مشکلاتو ستونزې سره مخامخ یم. ما راته تم امید د ازادي رادیو څخه د خدای په دې کې چې ما دا غواز ډیر ژر واغی او ډیر ژر ما په حق لبنې دی خپل دریز ورانی کېو. ما دا پیغام نیمه شری جنو دی په خپل کې پر وروي.
بل السلام علیکم. من دا لور ته خو جانو ول سوال می کا سره په تیبات کوم تاسو ته تاسو ټول ما جو کا کوم ته خپل نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. دا هم راته د ټاپه دا د مسایده د حکومت دې ول سوال کی چې کوم بازی دغه کوم خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې دوه په شکو په کې مرشي ویلي هغه ته توضیح کوي. بل هغه چې مستحق یاغه ته ورکی حاول قران او تمس کې قران ناس ور باندې کوي چې هي تاسو مستحق او بل مطالبین تکم د سکه چې مکتب ته راځي هغه د دوه د ورنجر په واسطه د مکتب څخه ویځ نه پوهیږي چې چیرته وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی او پادار احمد هلمند گریشول سوالی سر سایز سر پیغام لیک کر غلم آج نه دارې بلکې د گریشول سوالی ته د مایبینو مرستراله د مایبینو حقوق هغه طالبان په کټ خپل مایبین تار کړی چې څنګه لیو خوشته او مایبین هغه ته ورکړل دا نو ک حکومت مایبین د پخوانی حکومت ک ملکی خلک هغه تر پلان دور کړی نو طالبانو د لوړپور شواک سیمه دا هله د چدا مشکل حل کې او د نور مایدین څنګه حق ورسی.
بله السلام علیکم. د میدان وردګ ولایت د چاک دی ولسوالۍ د گردن مسجد منطقې څخه مې در سره اکني ولیدا. یو زادای رادیو ټولو کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسولو کسانو څخه مې غوښتنه داده چې کوم مرسته چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب دا چې کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بے واسه وي او بے کاسه وي، ولاړ ډېر سړی خپه شي. زموږ د خپل منطقې مرسته د پورچې له مخې ورکول کیږي چې هغه پورچې د اسلامي امارات له خوا مخکې لمرست نه د دین کسانو له خو خلکو ته ورکول کیږي چې هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغه خوازه جوړوي، موټر لري، دوکانونه لري او غریب چې د پښتنې څوک یې نشته پر خبر هم نه وي او هغه به مرسته پاتې کیږي د دې ستونزې د پای ته رسیدو په هیله.
بلی السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز له شوګا ته خبرې کوم. زه د اردو یو تن بعض معلول یم. زه په ډېر سخت حالت کې ډېر سخت زلیل او رنگزر دشون چلو ما ما دا زدی رادیو صدا غسیل و ارزو دا چی پچی جیس تو اگر دیر سر از ما نریوال پوری ورسی از مل سر پجی حق کم 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 از مل دا معلول تو بی از مل دا بول پر برابر غام بسر بخی مل دا خدای پاری آن آلی آنی یا
علی خط رزین دا محمد دیگریون دا بلایت سخن خیفر پتماز کیم مو پیزی زمگو دا شکری نخل من دکیو سخن راگی کلمان که مری دیم او فلان مزرم یم مکرد خواهی ندارم مدره ایچ مشمان اکمان سرستن رسول سرازی بخول مشمان هم دیم پر سر دار بانید تو شاهیماتی کشیب خرابار خیلی سلوات لحاره دیستن در گیرون